ای بشیر با مطالب تازه آغاز میکند. ملاله جان خوش آمدین.
مننه فاروق صاحب د ازادي رادو درنو اوریدونکو د پښتو خبری مجلې ته شراغلاست. د مازیګر شپږ بجې سوې. ز او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خپریږي. و باورو چې په بلجیم کې په ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر خلک وژل سوي او ټپیان سوي دي. همداراز اورو چې د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو جلاسوي ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول سوی دی. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست د بلجیم په پلازمېنه کې نننۍ خونړۍ حملې چې پکې له شلو زیات کسان ووژل شول وغندلې. مزار شریف نن د حکومت د دوو لوړپوړو چارواکو په پلوي د سترو مظاهرو شاهد و. د قرغزستان چارواکي وایي داسې ښکاري چې هغه دوه ثبت شوي غږونه چې دوی یې په اړه څېړنه کوي د مخالفو سیاستوالو دي چې د حکومت د ړنګولو د څرنګوالي په اړه کې خبرې کوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست د بلجیم په پلازمېنه کې نننۍ خونړۍ حملې چې پکې له شلو زیات کسان ووژل شول وغندلې. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل دغو حملو یو ځل بیا وښوده چې تروریزم سرحد نه لري او په وړاندې ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
جمهوری اسلامی افغانستان حملات امروزی در بلژیم را محکوم میکنه و ما میخواهیم یک بار دیگر پافشاری کنیم که تروریسم هیچ مرز و بومی را نمیشناسه و به خاطر محو از پدیده تلاش مشترک همه جامعه جهانی نیاز میباشد.
در بلژیم د پلازمن بروکسل په هوایی ډګر او د دې ښار د مترو په یوه تمځای کې په نننیو چاودنو کې چې یوه انتحاري حمله بلل شوې، تر اوسه چارواکو ډېر لږ تر لږه شپږشتو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه وروسته په نړیوالو خبرونو کې نور معلومات درکوو. مزار شریف نن د حکومت د دوو لوړپوړو چارواکو په پلوي د سترو مظاهرو شاهد و. ازادي راډیو خبریال وایي چې د جنبش ګوند پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د جمعیت ګوند پلویانو هم د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور په پلوي واټونو ته راوتلي وو. د مظاهره کوونکو په منځ کې د ځینو غیر مسؤولو وسلوالو د موجودیت خبر هم ورکړل شوی دی. د راپورونو له مخې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې یو شمېر نامعلومو کسانو په مزار شریف کې له ځینو څلور لارو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم عکسونه لرې کړل. دې کار د دوستم پلویان په غوسه کړل او هغه د ولسمشر د لومړي مرستیال سپکاوی وباله. په عین حال کې د بلخ امنیتي چارواکو ویلي چې څوک به پرې نږدي چې ګډوډي رامنځته کړي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي ډول په ټول هیواد کې د 1495 تعلیمي کال پرانیست. ولسمشر د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې د پوهنې وزارت فعالیت د زده کوونکو او ښوونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی.
د پوهنې وزارت فعالیت او کردار د ښوونکو او زده کوونکو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. باید یو شفافه حساب ورکونه موجوده وي. موږ د افغان ماشومانو په وړاندې مسؤول یو، نو باید د پوهنې وزارت منابع د ټول هیواد د شفافیت او حساب ورکونې نمونې وګرځي.
ولسمشر د پوهنې د کیفیت په لوړولو د ټینګار تر څنګ وویل چې مور او پلار باید د زده کوونکي په ښوونه او روزنه کې هم فعاله ونډه واخلي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې داعش ډلې په ننګرهار کې له سختې ماتې وروسته اوس په نورستان او کونړ ولایتونو کې فعالیتونو ته مخه کړې ده. د دې وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې هغې استجوابیه غونډې ته وکړې چې له ده سربیره پکې یو شمېر نور امنیتي مسؤولان هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د سپیناوي لپاره ور غوښتل شوي وو. راپور نوای دی بلجیم د پلازمېنه بروکسل په هوایی ډګر او د دې ښار د مترو په یوه تمځای کې په نننیو چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل هغه کورکورانه له خشونت ډکې او بزدلانه حملې وبللې. نورو اروپایي مشرانو هم د بلجیم د نننیو حملو غندنه کړې ده. دوه چاودنې د بروکسل د زوینتم نړیوال هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې. ورپسې یوه چاودنه د ښار د مترو په مالبیک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. د بلجیم د ترانسپورټ چارواکو وویل چې د بروکسل د مترو په تمځای کې په چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي. رسنیو مخکې په هوایي ډګر کې د وژل شوو کسانو شمیر یولس تنه ښودلی و. دغه راز د په لسګونو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د بېلګې خبري اژانس وویل له چاودنو مخکې ډزې او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي دي. چارواکو د هوایي ډګر یوه چاودنه انتحاري حمله بللې ده. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. ترامپ چې د دې ګوند مخکښ کاندید دی واشنګټن پوست ورځپاڼې ته پرون وویل چې دا یقیني خبره ده چې موږ نور د دغو لګښتونو وس نه لرو. ناتو موږ ته ډېره ګرانه پرېوتلې ده. دا درسته ده چې موږ پر ناتو اروپا خوندې کوو خو موږ ډېرې پیسې لګوو. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د ناتو پر غړو هیوادونو غږ کړی دی چې له دغه سازمان سره چې له نږدې اویا کلونو راهیسې د امریکا د بهرني سیاست وسیله ده د خپلو لګښتونو اندازه زیاته کړي. د قرغزستان چارواکي وایي داسې ښکاري چې هغه دوه ثبت شوي غږونه چې دوی یې په اړه څېړنه کړې د مخالفو سیاستوالو دي چې د حکومت د ډنګولو د څرنګوالي په اړه پکې خبرې کېږي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه غږونه چارواکو اورېدلي او څېړلي دي. دغه دوه ثبت شوي غږونه چې په انټرنیټ کې ښودل شوي نن او پرون خلکو ډېر اورېدلي او هغه د څو مخالفو سیاسي څېرو غږونو ته پاتې کېږي چې په قرغزستان کې وخت د رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. په دغو خبرو کې ښکیل د بکتور اسانوف په نوم یو سیاستوال ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه بحث شوی خو یادونه کوي چې هغه قانوني و او بل حکومت د وخت د سپارلو په مسلې پکې خبرې کېدې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساولی نینیستو سره وګوري. کرملین وویل دواړه مشران به د سوداګرۍ، کلتور او خپلمنځي همکاري پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فنلند پخوانی صدر اعظم اسکو اهو چې اوس د فنلند روسیې د سوداګرۍ د خونې مشر دی تاس خبري اژانس ته وویل چې د شمالي ګاونډي هیوادونه هڅه کوي د همکارۍ هغه ساحې پیدا کړي چې پر روسیې د لویدیځ په لګول شوو بندیزونو کې نه دي شاملې. دا دواړه مشرانو ترمنځ ومه کتنه ده او کرملین ویلي چې دوی ترمنځ منظمې ټلیفوني مکالمې کېږي.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاره پر ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. په بلجیم کې په بریدونو کې ګڼ شمیر خلک وژل سوي او ټپیان سوي دي. و باورو چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان دیارلس سوه پنځه نویم تعلیمي کال پیل کړ.
از نگاه کمیت تغییرات بسیار زیاد آمده، از نگاه کیفیت مشکل بنیادی ما حل نشد.
د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو جلاسوي ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول سوی دی.
دا هیڅ طاقت نه لري، هغه افغانستان په بارډرونو کې موجود دی، مصرف رادیکا کې دی.
د افغانستان د هوایي ځواکونو مسؤلین وایي د امریکا متحده ایالات به د راتلونکي میلادي میاشتې تر پای افغان هوایي ځواک ته څلور ای نه ویشت ډوله جنگي الوتکې وسپاري.
پاکستان هوایي پوځ ته څلور ای نه ویشت حربي الوتکې د چدي یا مرغني میاشتې ورکړلې. څلور نورې د اپریل یا وری په میاشت کې انتقال د افغانستان هوایي پوځ په اختیار کې به ورکړل شي.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. له ازادي رادیو سره اوسئ. په خبرونو کې مو واوریدل چې په بلجیم کې په بریدونو کې ګڼ شمیر خلک وژل سوي او ټپیان سوي دي. نور یاس نوري را سره په سټوډیو کې دی چې نور جزئیات لري. نوري صاحب، په دې اړه نور څه معلومات لري؟
بلل ملالی جان، مننه. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مهم اوریدونکو ته وویل، د دې پیښې په اړه نوي معلومات شیبه په شیبه را رسیږي. راپورونه وایي د بلجیم د پلازمینې بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د میترو په یوه تم ځای کې په نننیو چاودنو کې چې د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل هغه کور کورانه له خشونته ډکې او بزدلانه حملې بللي، لږ تر لږه شپږویشت کسان وژل شوي دي. نورو اروپایي مشرانو هم د بلجیم د نننیو حملو غندنه کړې ده. دوه چاودنې د بروکسل د زاوینتم نړیوال هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې، او ورپسې یوه چاودنه د ښار د میترو په مالبیک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. د بلجیم د ترانسپورټ چارواکو وویل چې د بروکسل د میترو په تمځای کې په چاودنه کې پنځلس کسان وژل شوي دي. رسنیو مخکې په هوایي ډګر کې د وژل شوو کسانو شمیر یولس تنه وبخې ایښودلی و. د بلګې خبري اژانس وویل چاودنو مخکې ډزې او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي دي. چارواکو د هوایي ډګر یوه چاودنه انتحاري حمله بللې ده. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې او په بروکسل ښار کې 225 اضافي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. اروپایي کمیسیون هم وویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په خپلو کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ریکارډ جوزیک د اسکایپ له لارې د بروکسل د مترو مالبک تمځای کې وضعیت ډېر کړکېچن وباله. دلته اوس په شومن سیمه کې وضعیت بیخي ګډوډ دی. دا په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مقر اصلي سیمه ده. تر هغه ځایه چې موږ خبر یو په مالبک تمځای کې چې په 800 متره کې د اروپایي ټولنې او اروپایي کمیسیون ودانۍ دي، بم چاودنه وشوه. دا بم چاودنه دومره قوي وه چې دودونه یې د مترو له بل تمځایه چې د اروپایي ټولنې د دفترونو تر ودانۍ لاندې تېره شوې ووتل. د مالبک د مترو په تمځای کې د ریک په نوم یوه عیني شاهد رسنیو ته وویل
just smoke in fact smoke yeah. At the we heard the explosion
مکتول ودونه ولیدل چې پورته شو. موږ د چاودنې درون غږ واورید او ورپسې موږ ودونه ولیدل څو کسان ژوبل شوي چې هغوی مو نږدې ودانۍ ته ولېږدول. د مالبک د مترو په دمځای کې هم د تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي، خو چارواکو د تلفاتو دقیق شمیر 15 کسان تر اوسه ښودلی، خو دا دقیق ارقام نه دي او شیبه په شیبه د بدلون امکان یا د ارقامو کې د تغییر امکان شته. د بروکسل د ترانسپورټي خدماتو چارواکو هم په ښار کې ټول عامه ترانسپورټ بند کړی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دا په ټول اروپا حمله وبلل او غوښتنه کړې چې دا وچه باید د جدي ګواښونو په وړاندې اساسي اقدامات وکړي. جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل دغه کرغیړنې حملې به په قاطعیت سره د تروریستي ګواښونو په وړاندې د اساسي اقداماتو په ترڅ کې بې ځوابه پاتې نه شي. دغه راز د اروپا یو شمیر نورو مشرانو هم د حملې غندلې. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوپن دغه حملې پر ډیموکراتیک اروپا حملې یادې کړې او ویلي دي چې اروپا به په خپلو ټولنو کې تر روسي حملې هیڅکله هم ونه مني. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سختو ټکو دغه وحشیانه جنایت غندي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل د لویدیز دو مخی سیاست د دغو تر روسي حملو سبب شوی دی. لبلې خو د اروپایي اتحادیې د بهرني او امنیتي پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینا چې په اردن کې د چارواکو سره د خبرو لپاره په عمان کې و، د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د بروکسل د نویو چاودنو په اړه وویل دا هم د شند اروپا او هم د پلازمینې لپاره یو غمجن ورځ ده. دا هغه درد دی چې د سیمه ور سره آشنا ده او هغه هر ورځ دوام لري، که هغه سوریه ده یا بل ځای. موږ تر اوسه دې ته انتظار یو چې په بروکسل کې د حملو د څرنګوالي په اړه دقیق خبرونه ترلاسه کړو، خو دا بیخي واضح ده چې دغه درد ریښې چې شاوخوا زموږ سیمه ترې ځورېږي یو بل ته ورته دی. دا یوازې د قربانیانو درد نه دی چې موږ یو کړی یو، بلکې د دوو اعمالو په وړاندې عکس العمل هم خیو. د افراطیت او تشدد دواړو مخه به نیسو. د یادونې وړ ده چې په بلجیم کې نننۍ پیښې وروسته له هغې پیښېږي چې څو ورځې مخکې د بلجیم پولیسو په بروکسل کې د پاریس د تیرې نومبر میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک تره صالح عبدالسلام ونیوه.
ډېره زیاته مننه له معلوماتو څخه نوري صاحب. نوریاس نوري و چې په بلجیم کې د حملو په اړه معلومات را سره شریکول. سی ان ان تلویزیون دغه اوس خبر ورکړ چې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د تروریستي چاودنو په ترڅ کې د وژل سوي شمیر 43 تنو ته رسیدلی او 100 نور ټپیان سوي دي. دا ډول بریدونه به په اروپا کې د لکونو افغانانو او نورو په میلیونونو مسلمانانو پر ژوند څه اغیز وکړي؟ دا پښتنه احمد شیبر له ډاکټر اکبر وردک څخه د مرکې په پایل کې کړي. د اکبر وردک له څو لسیزو راهیسې په پاریس کې ژوند کوي. د په اروپا کې پر میشتو افغان مسلمانانو د بروکسل د چاودنو د احتمالي اغیزو په اړه وویل
د کې خو څه کښه چې دا ډول چاودنې او تروریستي عمل له دمخه د مسلمانانو او په تیره تیره د افغانانو په ژوند کې ژوره اغیزه کړې ده. په دې معنا باندې چې اول خو په فرانسه کې د دې تروریستي حملې نه وروسته څه ناڅه درې ویشت جوماتونه چې البته تبلیغات یې لږ افراطي وو وتړل شول، او په ټولنه کې هر مسلمان ته د د فرانسوي تبعو له خوا نو په شک په نظر کتل کی او دا ویره شته ده چې هغه مهاجرین چې اروپا ته راځي د دوی د پناهندګۍ په قبلولو کې هم ستونزې زیاتې شي او هغه پخوانی خوشبیني چې د مهاجرینو برخه کې موجود وه مخته کمېدو شي.
ډاکټر صاحب، تېره اونۍ چې د پاریس د بریدونو تره صلاح عبدالسلام ونیول شو بیا پاریس غوښتنه وکړه له بلجیم څخه چې د فرانسې ته وسپاري، له هغه وروسته په فرانسه کې رسنیو څرنګه خوشبیني ښکاره نه کړه چې شای تر دې وروسته به تروریستي بریدونه په اروپا کې له منځه ولاړ شي او یا به خورا کم شي؟
فکر کوم چې د فرانسې د رسنیو هغه پیشبیني چې د خوشبینۍ باندې ولاړ و ډېر خوشبینانه و، په دې معنا باندې چې دوی په دې باندې عقیده نه درلوده چې دا ډول حملې د یوه کس یا د څو کسانو کار نه دی، بلکې دا منظمې ډلې دي، تشکیلات لري، او د یو سړي په بندي کېدلو باندې یا په د لمنځه په تللو له لارې نه شي ختمېدی. او زه فکر کوم چې دا ډول حملې به د بده مرغه نورې هم وشي او دوام به وکړي.
سره له دې چې په پاریس کې همدغه مشکوک تروریستان وځپل شول، په بلجیم کې ونیول شول، لیکن دوی بیا هم داسې حملې کوي. پولیس او نور چارواکي، امنیتي چارواکي په فرانسه او په نورو اروپا کې څه وایي چې څه شی د دې باعث کیږي چې دوی د دې مخه نشي نیولی؟
همدترینه مسله دا ده چې ولې دا افراطي مسلمانان دې ډول حملو ته ملاتړي او عملي کوي. د غرب سیاست په مجموعي ډول باندې د مسلمانانو خانه غیر عادلانه ګڼل کېږي، تر څو چې دې مسلې ته یو اساسي پام ونه شي د دې ډول حملو مخنیوی اسانه کار نه دی. او زه فکر کوم چې دا هم وکړه.
خبری مجله اوري
دا آزادی رادیو ده. د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی. د دغې ډلې ویاند له آزادی رادیو سره په خبرو کې دا راپورونه د خپلو مخالفینو لخوا پروپاګند وبلل چې په خبره یې غواړي د دغې ډلې روحیه کمزورې کړي. فریبا ظاهر نور حال راکوي.
د وسلوالو طالبانو جلسه وی ډله وایي مولا محمد رسول همدا اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې دی او د هیڅ چا لخوا نه دی نیول شوی. پاکستاني رسنیو نن د یو شمیر طالب مشرانو په حواله ویلي چې مولا محمد رسول د پاکستان له پولې څخه تر اوښته وروسته نیول شوی دی. دغه طالب مشرانو چې نوم یې نه دی ښودلی، د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته د مولا رسول د نیول کېدو د وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو یوازې دا خبره تایید کړې وه. خو د مولا محمد رسول په مشرۍ د جلسه وی ډلې ویان منان نیازی لازادی رادیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړه او هغه د دوی د مخالفینو او ګوندیانو لخوا پروپاګاندا وباله.
دا پروپاګاندا حقیقت نه لري، فقط دغه اوازه چې کوم خبره شوی ده دا زموږ د هغه دشمنانو د همسایګانو خبره شوی ده چې اسلامي جنگونو شروع سره سره زموږ د روحیه د تضعیف کولو لپاره کوي. دا هیڅ حقیقت نه لري، هغه افغانستان په بارډرونو کې موجود دی، زموږ سره په رابطه کې دی.
دغه راپورونه داسې مهال خپره شوي چې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې یوې وسلوالې ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره خپل بیعت د طالبانو د جلسې وی ډلې نوی مشر مولا محمد رسول څخه اعلان کړ. د دې ډلې مشر محمد نادر نیازی وای دوی زر کسدي او په کندوز کې لټول وسوالو طالبانو څخه وغوښتل چې له دوی سره یو ځای شي. دوی وای نور د پاکستان په اشاره باید په هیواد کې له جګړو لاس واخلي او د مولا محمد رسول تر مشرۍ لاندې خپل فعالیت پیل کړي. د مولا محمد رسول په مشرۍ ډله د مولا اختر محمد منصور مشرۍ نه مني او څو ځلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې ورسره کړې دي چې وروستۍ جګړه د په شینډنډ ولسوالۍ کې وه. ویل کېږي د شینډنډ په دغو خپلمنځي جګړو کې د دواړو لورو 200 کسان وژل شوي دي. د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې تر اوسه د مولا محمد رسول د نیول کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دغه ډله تر ډېره د مولا محمد رسول له ډلې سره خپلمنځي جګړو ته اهمیت نه ورکوي او په دې اړه یې په ندرت سره په رسنیو کې خبرې کړې دي.
د ازادي رادیو ده. د افغانستان د هوایي ځواکونو مسؤلین وایي د امریکا متحده ایالات په راتلونکي میلادي میاشتې تر پایه افغان هوایي ځواک ته 4A9 ډوله جنگي الوتکې وسپاري. د هوایي ځواکونو د قومندانۍ ویان نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې الوتکو په ترلاسه کولو سره به د افغان هوایي ځواک وړتیا نوره هم لوړه سي. سباون کاکړ نور حال راکوي.
که څه هم د څو کلونو را پدې خوا د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز او غښتلتیا خبرې کېدلې، خو اوس مهال دې برخې ته هڅې یو څه جدي شوې او امریکا به هم د دوهم ځل لپاره افغان پوځ ته 4 جنگي الوتکې ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو ویان بهادر رئیس خیل د سیشن به پورت ازادي راډیو ته ویل چې افغان هوایي ځواکونه به په اپریل میاشت کې د امریکا لخوا 429 ډوله جنگي الوتکې ترلاسه کړي. ښاغلی رئیس خیل وایي چې دغه جنگي الوتکې د 16 ډوله وسلو د وړلو او استعمال وړتیا لري.
افغانستان هوایی پاوز تا سلور اینه ویشت حربی الوتکی د جدی یا مرغومی پیمیشتی وار کرلی سلور نوره د اپریل یا ورای پیمیشتی انتقال دا افغانستان هوایی پاوز پا اختیار که با وار کرل شی نوره بیا محالویش تا رسام پورستی وقتو که با انتقال هوایی پاوز تا با وز پرل شی.
د امریکا متحده ایالاتونو د تیر کال د ژمي په پیل کې هم افغان هوایي ځواک ته 429 ډوله الوتکې ورکړې وې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هند 4 جنگي هلیکوپټرې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړې وې. خو دا چې دغه جنگي الوتکې به د افغان هوایي ځواکونو لوړتیا سره څومره مرسته وکړي د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مخیل پاړه داسې وایي.
دغه تیاری دي که هلیکوپتر دي دا محصر نه دي، دا د وطن نه دفاع نشي کولی، دا له حریم هوایي نه دفاع نشي کولی. دا اصل یو تحفه ده چې امریکا یې ورکوي او موږ خو هم یو مملکت وابسته یاستو. هغه مملکتونه چې بهترین سلاح جوړولی شي یا سلاح لري موږ یې د غونه اخیستی نشو. د روس چین ته موږ مراجعه نشو کولی، ځکه دا ری ویلي دی نه چې موږ میدان جنګ ونه ګرځو. د دوه رقابتو په مابین کې دا هم ډېره مشکله خبره ده. هر صورت د تبلیغ په خاطر ښه دا ده. موږ یو مسلکي خلک موږ پوهېږي چې دا اصل هېڅ هم نه دي، هېڅ مفهوم لري، اصل یو چیز اضافي دي.
دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې مخکې تر دې هم د افغانستان د دفاع وزارت ویلي و چې افغان هوایي ځواکونه پرمختللو تجهیزات ته اړتیا لري او د امریکا متحده ایالات او ناټو دې مسلې ته پام وکړي. کله یوې خوا پوځي کتونکي د افغان هوایي ځواکونو په لا پیاوړتیا ټینګار کوي، بل لوري ته په دې وروستیو کې د ناټو عمومي منشي کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان پوځ ته د دوامداره هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړ. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د شونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي توګه د افغانستان د 1950 تعلیمي کال پیل کړ. په دې اړه جوړ شوی مراسمو کې ښاغلی غنی د پوهنې د کیفیت په لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر وستو ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال اسد الله لودین راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هیله وښوده چې د ښوونځي دغه زنګ به د هوساینې، ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار یې وکړ چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي. محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې وزارت پر موجوده اداري جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تر اوسه د پوهنې د کیفیت په برخه کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي.
ساختار فعلی وزارت معارف
د پوهنې وزارت اوسنۍ جوړښت او فعالیتونه زمونږ ښوونکو او زده کوونکو ته ځواب ویونکي نه دي. د کمیت له نظره ډیر بدلونونه راغلي دي، خو د کیفیت له لحاظه مو اساسي ستونزه نه ده حل شوې. د کیفیت لوړول یوازې د پوهنې وزارت دنده نه ده، ټول دولت به د پوهنې د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړي. ولسمشر له پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره یو واضح چوکاټ رامنځته کړي او د خپلو اهدافو په پوره کېدو کې له علماو، ښوونکو، ځوانانو او مدني ټولنو څخه مرسته وغواړي. ښاغلی غنی ومنله چې د ښوونکو د ستونزو حل ته یې لازم کار نه دی کړی، خو ژمنې وکړه چې د وخت په تېرېدو به د ښوونکو ټولو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
تاسو
لومړنۍ خبره دا ده چې له ما ګیله لرئ. ګیله مو دا ده چې تاسو یو معلم ته رایه ورکړه او ولسمشر مو کړ، خو همدې ولسمشر مو بنیادي ستونزې حل نه کړې. زه ستاسې د ستونزو په حل کې ځان مشروط ګڼم، خو هیله ده سږ کال د کامیابۍ نمرې ترلاسه کړم. ولسمشر وویل چې د پوهنې وزارت باید د نورو په پرتله د شفافیت او حساب ورکونې یوه بیلګه وي او خبرداری ورکړ چې د پوهنې په وزارت کې هر ډول کمکاری نشي زغملی. ښاغلی غنی ښوونکو ته وویل چې غصب شوې ځمکې به یې وژغوري او ښاري سیمو ته نږدې به ښارګوټي ورته جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې له فساد سره مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې دي او هڅه کوي چې پوهنې وزارت له سیاست او تبعیض څخه لرې وساتي. ښاغلی بلخي د پوهنې په برخه کې د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره هم وکړه.
پتیر کال کی د جلد مابول اس مشر د لارخوانی لمخی د پوهنی وزارت کارون ارزیابی او اوس د سمون په مرحله کی روان دی. همدارنگا د پوهنی وزارت د راتلون کو پنزکلونو استراتیجیک پلان د نلیوالو همکارانو په مرسته طرح شوی او د نهایی کیدو په مرحله کې دی چې زمونږ د راروانو 15 کلونو د لارې نقشه بوي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په نوي تعلیمي کال کې به څه باندې 1,000,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ شي او په دغو کې 40% نجونې دي.
دا ازادي راډیو ده. د جنرال دوستم په ملاتړ لاریون کوونکو د بلخ محلي حکومت په تبعیض تورن کړ. جنرال عبدالرشید دوستم په پلوي زرګونه کسانو په بلخ ولایت کې په لاریون لاس پورې کړ. یادو کسانو د بلخ محلي دولت په تبعیض تورن کړ او د هغه کسانو د پیژندنې غوښتنه یې وکړه چې جنرال عبدالرشید دوستم ته سپکاوی کړی او د عکسونه یې د مزار شریف له چوکونو څخه لري کړی وو. بلخوا بیا د جنرال عطا محمد نور په پلوي هم سلګونه کسان راټول شوي وو. د دوی په منځ کې وسلوال تر سترګو کېدل او هڅه یې کوله چې د یاد اعتراض په مقابل کې غبرګون ښکاره کړي. مجیب الرحمن حبیب زین نور حال راکوي.
بلخ د حکومت د دوو لوړ پوړو جنرالانو د پلویانو د احتجاج شاهد و. زرګونو کسانو په بلخ ولایت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په ملاتړ لاریون ترسره کړه او د بلخ سیمه ییز حکومت یې د مختلفو اقوامو په وړاندې په تبعیض درلودلو تورن کړ. مظاهره چانو ویل چې د بلخ محلي حکومت د یو ځانګړي حس په لاس کې دی او ټولې دولتي ادارې چارې هم د حزب ته د مربوطه کسانو لخوا ترسره کیږي او سیاسي قدرت یې په خپل واک کې اخیستی دی. د احتجاج کوونکو اساسي هدف دا و چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د مزار شریف له لوی واټونو او څلور لارو څخه د جنرال عبدالرشید دوستم تصویرونه شکول شوي وو. دوی د عمل د جمهوري ریاست لومړي مرستیال ته سپکاوی وبله او په غبرګون کې یې لاس په لاریون پورې کړ. مظاهره چانو د دې ترڅنګ چې جنرال دوستم ته د سپکاوي د عاملینو د نیولو غوښتنه درلوده ویل چې د بلخ محلي دولت د یوې ځانګړې سیاسي حلقې په لاس کې دی او نورو توکمونو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. یاد لاریون ته یو ویناوال داسې وویل:
موجودیت حکومت محلی
انحصاری توګه د محلی حکومت پلاس کې درلودل دا معنی نه ورکوي چې د نورو حقونه سلب شي. د بلخ محلی حکومت د یوې خاصې ډلې پلاس کې دی او د نورو حقونه سلب شي. په دې لاریون کې ځینې برخوال هم د مزار شریف له واټونو څخه د جنرال عبدالرشید دوستم د تصویرونو شکول او لری کول د جمهوري ریاست لومړي مرستیال ته سپکاوی بولي او وایي چې محلي دولت د نوموړي د قدرت او توانې زغم نه لري.
به خاطر اینجا اومدیم، به خاطر تظاهرات مسالمت آمیز، به خاطر که عکس رهبر صاحب اینجا بچه هاست، بچه نمیفهمه کی را از اونجا از پوستر دیگه پاره کرده. اونا دست به تظاهرات زده، البته اونا کلشون مسلح هستن، از اشلاقا، از بلخ و دیگه جای هم نفر طلبیده.
نام چیست؟
رامینا.
از خاطر چی آمدیم؟
از خاطر تظاهرات.
چرا تظاهرات میکردیم؟
به خاطر عکس رهبر ما را کنده کرده.
محمد نبی آشنا هستم، باشنه شهر مزار شریف.
به خاطر چی آمدیم اینجا؟
امروز به خاطر از آمدیم که توهین از طرف دشمنان افغانستان صورت گرفته بر علیه یک ملت، به خاطر عدالت خواهی آمده.
پاین وقت که بیاد بلخ سرپرست محمد نور په پلوی هم سلګونه تنه په مزار شریف کې راټول شول چې پکې په شخصي جامو کې وسلوال کسان هم تر سترګو کېدل.
زموږ ژغ لازادي رادیو اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي دغه هیواد د اوبو د کنټرول او زیرمه کولو د مدیریت له جدي بحران سره مخامخ دی. علي احمد عثماني نن د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د اوبو اوسنۍ سرچینې د زیاتې مودې لپاره د اوبو په برخه کې د اړتیاو د لرې کولو ظرفیت نه لري. قسیم سولمل دغې غونډې ته ورغلی و او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی دی.
اوبه د ژوند مهم عنصر دی او د اوبو مدیریت او ساتنه د ژوند د ساتنې په مفهوم ده. له همدې امله په ټوله نړۍ له هغې ډلې افغانستان کې د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت هڅه کېږي څو د دغه عنصر پر اهمیت خبرې وسي. خو د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د سهشنبې په ورځ د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا مهال افغانستان د اوبو د مدیریت او زیرمه کولو له اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دی.
به مرور زمان نیازهای مصرف آب با توجه
به د وخت په تیریدو سره د مصرف کوونکو ضرورتونه د ژوند د سطحې له لوړېدو سره ډېریږي. داسې شی به رارسېږي چې اوسنۍ اوبه به د ټولنې د ضرورتونو ځواب ونسي ویلی. دا به د بحران شیبه وي. زموږ دنده دا ده چې د اوبو د مدیریت له لارې همدا ستونزه لرې کړو. ښاغلی عثماني دغه راز وویل چې اوبه د کرنې، صنعت او روغتیا د ودې عنصر دی، خو دوی په ملي کچه د اوبو له ناسم مدیریت سره مخامخ دي او په وینا یې د سیمه ییزې ادارې ونډه په دې برخه کې ډېره کمرنګه ده. نوموړی همدارنګه ویل چې د اوبو زیرمې او د اوبو د مصرف منبع باید له یو بل سره نږدې وي، کنه نو د انتقال لګښتونه به زیات وي او همدا به پر چاپیریال هم ناسمه اغیزه ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بزګرو د میلې په مراسمو کې په هیواد کې د اوبو پر غیر عادلانه ویش انتقاد وکړ. نوموړی ویلي و چې که د افغانستان اوبه په سمه توګه مهار او په عادلانه توګه وویشل سي، نو د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو تر څنګ به د افغانانو لپاره ښه راتلونکی برابر کړي. په همدې حال کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي په اوسط ډول په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجلې اوریدو ته زما له همکار سید سمی عباس سره اوسی. سلام آغا صاحب.
تشکر.